آینده که باز در خدمت شما قرار میگیریم. الله حافظ.
ستریم شایی وقت پا کابل که در مزدگر سلور بجشوی لازدی ریدیو ناروانه یو ساتخ پرونی تمو زه محمد وصل وصال در خپل تخنیکی ملگری و بایدوله و باید سره هر کلکوم. ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته په خپل سفر کې د امنیتي او دفاعي چارواکو سره په لیدنه کې د هغوی همغږي او کړنې ستایلې دي. د راپور سربیره د امنیتي چارو له یو کارپوه بری یاریز سره مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې موږ بیا له دې خبرو چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ایټیفا وایي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. د ورکوشو عزیزانو او د انصاف په لټه کې 219 پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت ته سفر وکړ او د دې ولایت د خلکو ستونزې واورېدې. د مالیې وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپلې مالیې ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج بشي. او د سوریه او څارونکو اداره وایي داعش ډلې د کردانو پر هغو وسلوالو برید کړی چې امریکا یې ملاتړ کوي او آتش بیته وسلوالې وشلې دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن هلمند ولایت تلاړ. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې ولسمشر په هلمند کې د ولایتي شورا لغړو چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د اعلامیه لمخې د هلمند خلکو د صحت، برېښنا، امنیتي ځواکونو د کمښت او ځینو نورو مسئلو کې د مرکزی حکومت مرستې او جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. ولسمشر په هلمند کې د وشل شو د ولسي جرګې لپاره د وشل شو نماندانو عبدالجبار قهرمان او سالم محمد اتسگزی د کورنیو لغړو سره وکتل او د غرازې ژمنه وکړه چې د کجکی د برېښنا بند به ورغول شي. ولسمشر ویلي دي چې یو ترکی شرکت به د 115 میلیون ډالرو په ارزښت د کجکی بند په رغولو کې پانګونه وکړي. ولسمشر د غراز ویلي دي چې په هلمند کې د وژل شو خبریالانو له کورنۍ سره د مالی مرستو لپاره یو صندوق جوړ شوی دی او د نوموړي په خبره د هم په دې صندوق کې خپل سهم اچولی دی. د ولسمشر د سفر په اړه د ازادي راډیو په روانو راتلونکو خپرونو کې پورا او دقیق جزئیات اوریدل شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي که جریمه شوي شرکتونه خپلې مالیې ادا نه کړي نو بانکي حسابونه به بند شي او ممنوع الخروج بشي. د مالی د وزارت د عوایدو څانګې رئیس عبدالحبیب زادران نن په کابل کې خبریالانو ته ویل
آن تجار صاحبان که جواز تجارتی دارن و یا دیگر مالیه دهندگان
دوی حق سوداگر چې تجارتی جوازونه لري او حق مالی ورکون کی چې جریمه شوي مالی پاتې وي 95% کې مورته بخلی او پاتې 95% کې باید ادا کړي. د مافیات یو دلیل دا دی چې له 100 کلونو راهیسې د شرکتونو مالی پټې پاتې وي او دوهم دا چې خصوصي سکتور باید وهڅول شي. یو شمېر شرکتونه له 1981 کال نیولې تر 1996 کال پورې دولت ته مالیه نه ده ورکړی چې په نتیجه کې په لویه اندازه جریمه شول. د عامې روغتیا وزارت وایي د یوې تازه سروې له مخې 50% کې افغانان له رواني فشارونو سره مخ دي. د صحت عامې وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مشر فدا محمد پیکان د رواني صحت د نړیوالې ورځې په مناسبت نن وویل د اروپایي ټولنې په مرسته په 2 کلونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د رواني ستونزو او ناروغیو په اړه سروې کړې ده.
از هر 2 افغان یک
یا مشکل روانی دوی دا سروې چې له هر 2 افغانانو یوې ټولنیزې رواني ستونزې لري. باید ویل شي چې دا کسان لا رواني ناروغان نه دي خو په سمه توګه خپل کارونه نشي کولای. که چیرته د دې کسانو ستونزې حل نشي او یا فشارونه پرې دوام وکړي نو لري نه ده چې له رواني اختلال سره مخ شي. د ښاغلي پیکان په خبره جنگ، ناامني، په کم عمرې کې ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، د نشه یي موادو استعمال، مهاجرتونه او بیروزګاری د رواني فشارونو او ستونزو اصلي علتونه دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سوریې او څارونکو اداره وایي د داعش ډلې په حمله کې د کردانو په مشرۍ د هغه ځواک چې امریکا یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 18 غړي وشل شوي دي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک شاوخوا 100 نور وسلوال په دې حمله کې چې د سوریې په ختیځ کې شوې ده ټپیان دي. د څارونکو ادارې خبرداری ورکړی چې د مړو شمیر ښایي زیات شي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره وایي په تېرو دوو ورځو کې د سوریې د ډیموکراتیک ځواک د کرد وسلوالو د وژل شوو شمیر 138 ته رسیدلی دی. په ګرجستان کې نن خلک د هیواد د نوې ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. د رای ورکولو بهیر د سحر له اتو پیل شوی دی او د ماښام تر اتو بجو پورې به دوام وکړي. احتمال لري چې د قفقاز سیمې د دې هیواد په نننیو انتخاباتو کې یوه ښځه د ولسمشرۍ مقام ته ورسیږي. 68 کلنه سلوما زورابیشویلی چې په فرانسه کې زیږیدلې ده او د ګرجستان د بهرنیو چارو د وزیرې په توګه دنده ترسره کړې ده، د 25 کاندیدانو په ډله کې ده چې جمهوري ریاست ته ولاړ دي. د ګرجستان اوسنی ولسمشر گیورگی مرگوشلیوی د بل دورې لپاره ځان نه دی کاندید کړی. د ګرجستان په نننیو انتخاباتو کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. او د یوې شخصي چینایي کمپنۍ لخوا فضا ته د یو راکټ په واسطه د مصنوعي سپوږمکۍ د استولو لومړۍ هڅه ناکامه شوه. د لینډ سپیس په نوم د بیجنګ د ټکنالوژۍ کمپنۍ ویلي دي چې د راکټ د استولو لومړۍ دوه مرحلې په سمه توګه ترسره شوې، خو په دریم او وروستي پړاو کې ستونزه پیدا شوه چې له امله یې راکټ د فضا مدار ته له ننوتو پاتې شو.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د همدې روانې خبرونې د مهمو موضوعاتو فهرست: ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند ولایت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په لیدنه کې د هغوی ترمنځ همغږي ستایلی. د رااله راپور سربیره د امنیتي چارو له کارپو باریاري سره مرکه هم لرو.
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتګ په حق نه باندې، او ورپسې باندې د هغه ځای امنیتي حالات څېړل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي.
افغانستان د مالی وزارت خبرداری ورکوي که چیرې شرکتونه خپلې جریمه پرې نه کړي نو بانکي حسابونه به بند او ممنوع الخروج به اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاج صاحبان یا نور مالی ورکوونکي چې هغوی مالیاتي جرایم پاتې وو، نو د هغې 95% ورته معاف او صرف هغه پوره مالیه به ورکوي او د جرایمو 5%.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي له هرو دوو افغانانو یو له رواني فشارونو ځورېږي.
ای سروي نشان میده از هر دو افغان یک یان مشکل رواني اجتماعي داره.
د ورکوښو عزیزانو او د انصاف پلټ کې دوه ونیس پروګرامونه هم په روان سات کې خبريږي. هله د ملتیا موکړي. دا هم د خبرونه د سرمنځو موضوع. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د لوړپوړي دولتي پلاوی په مشه د هلمند لخکرګا ته ولاړ. له محمد اشرف غنی سره په دې سفر کې د کابینې ګڼ شمیر وزیران او نور چارواکي هم ملګری دي. ښاغلی غنی له یو شمیر مشرانو سره، د مدني ټولنو استادو سره او امنیتي مسؤلینو سره تر دې مهاله پورې لیده کاته کړی دي. د نور جزئیات له خپل همکار الیاس دین وخلو چې هم دا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره ده. د ایسب مهرباني وکړي ورستي جزئیات په دې تړاو سې دي د ولسمشر د سفر.
د اسماعات له مخې چې مشترک ولته وو هغه ورستی غونډې ته چې د عامو خلکو سره دولت مقام د غونډې ته راغلې غونډې ته راغلې ته ورته وینا لري کړې. ما د هلمند والي له رئیس راغلاست وای وینا وکړه. په وینا کې ډېر مهم ټکي شو. هغه یو د هلمند پښتې د فابریکې رسول و چې امکان لري د کوکنارو سره د مبارزې په برخه کې پښتانه تبدیل وبل ومندل شي. دغه رنګه د ټاپو پروژه کې د هلمند ځوانانو د کاري لوي چې جګړو ته مخه کړې ده، زیات شرکت غوښتنه وکړه چې باید ډېر ونډه ورکړو چې معرف کې د توجه غوښتنه وکړه. هغوی وویل چې زموږ دوه زره اته سوه ښوونکي هم دي او په دې برخه کې که زموږ تشکیل راځي دا پاتې معرف هم دي بوم وکړي. او دغه رنګه په جګړو کې د نړېدلو کورونو او بې دسو کورنیو سره د مرستو په خاطر یو درخواست وکړه د جمهور نه دغه خلکو سره مرستې وشي. د شرط په برخه کې د غرنګ د وسکانو له امله تر مستو شو مخکې وایي خبرې وکړل. تر اوسه له جمهور د خبرو تر اترې د ولایتي شورا رئیس ته تابلو افغان خبرې کوي. تر دې وړاندې د اکثر سره په دغه غونډه کې ګډون کړی وو. ځوانانو سره د علماو مترفیزینو او مدني فعالینو سره او سره وخت لومړی پروګرام د امنیتي ځواکونو سره په وړاندې کې پیل کړ تر اوسه په ویلمن کې د ولسی جرګې تر ټاکنو وړاندې د دوه ماندانو روښتو ماندانو کورنۍ سره د عبدالجبار کارمان او دغه څنګه سلیم محمد اترګر او دغه کورنۍ له غوړ سره کتلی او د هر راز مرستي ډاډه ورکړې.
بالکل، ول کېږي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي ولسمشر ستایل ده، په دې تړاو نور معلومات کې شي ورکړي.
کله چې موږ پیاړه او ما ځواک سره خبرې وکړې، لمن د والی وړاندې ما ځواک کتل چې هغه بیل چې د روانه شپه تم په پای کې د لشکره په شاوخوا سختي جګړې دي کړي او وی ویل چې افغان ځواکونه د خپلې سیمې د غیلا مر وکولې چې د لشکره تر څنګ د یو شمېر ولسوالۍ د پراس کوټ لکه کرنسیر ما مارجا نادلي سنگین او کجې چې د دې ولسوالۍ د پراس کوټ مخونې شي. هغه په دې باندې چې موږ په چوشات باندې په نور راپورونه راځو.
بله، ډیر مننه کوم دای صاحب کور ودان. زما همکار الیاس دایره سره له هلمند د ټلیفون په کرخه و چې له غزای د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات را سره شریک کړل. ټاکل شوی ده چې څو شپې وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی په یو لوی غونډه کې وینا وکړي او تر دې مهاله دغه غونډې ته د هلمند والی سرګندونې او خبرې کړي دي. ولسمشر نو په خپل سفر کې تر دې مهاله پورې د هلمند ولایت له بیلابیلو اقشارو سره لیدنې کتنې کړي دي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ همغږي استایل. د موضوع تمکیګو په ورته وخت کې د امنیتي او سیاسي چارو کارپو باري اریز هلمند ولایت ته د ولسمشر غنی سفر مهم ګڼي. خغل اریز وایي هلمند ته د ولسمشر غنی سفر ل درې ورخونو ډیر مهم ده. د سولې پاړه ولس سره د نظر تبادله، د امنیتي وضعیت سیړل او د عبدالجبار قهرمان له کورنۍ سره غمرازي. له خغل اریز سره زما همکار اجمل تورمن مرکه کړی ده.
هلمند ته تګ هم د ولسمشر اړین وو د څو جهاتو څخه. دا سمه ده چې جبار قهرمان ترور شو او د هغه د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه او د هلمند خلکو ته یو ډاډګیرنه ضرورت و. یو او بل که تاسو په دې وروستیو کې د ولسمشر سفرونو ته کتلي، هغه غیر له دغه ترور څخه هم حساسو ځایونو ته سفر کړی. مثال په توګه باندې هغه غزنی کې وضع خراب و، غزنی ته ولاړی، کندهار ته هم داود رازق په ارتباط باندې سفر وکړي او په عین حال کې نور هغه امنیتي امکاناتو دولتي خلایو دا مسایل هلته وسه. په هلمند هم تاسو ته معلومه ده چې د عمرو څخه یو ستراتیژیک نقطه ده، د دشمن سره ډیر جګړې په هغه ځای کې تنظیم شوي دي.
هغه څه کوم مسایل ډیر مهم دي چې هلته د هلمند تر لاړ دی هلته هغه موضوع باندې باید فوکس وشي؟
زه فکر کوم چې یو برخه د ولس سره تبادل د نظر دی په هر ولایت کې د سولې د راتک په حق باندې او ورپسې باندې د هغه ځای امنیتي حالات چېرل دي او د هغه لپاره تدابیر نیول دي. او درېم هم د قهرمان صاحب د کورنۍ ته یو ډاډګیرنه، دا درې اساسي نقطې دي چې سفر ورته کوي.
بلې، فکر نه کوي مثلا چې د هوا په سړېدو سره ممکن د جګړه د سړو سیمونه ګرم سیمو ته انتقال شي او هلمند د سي ولایت د چې ګرم دي، فکر نه کوي چې مهمه ده چې د امنیت په اړه کې لاجی دي اقدامات وشي؟
تاسو خبرم ترې وزه پر درسته ده چې حالت ګرم سیمه کې په شمې کې شاده تعمل ولې په دې ورستوي کلو کې کتاسي متوجه سوي است. مخالفین اکثره په سرتیرو منطقو کې ترور انفجار او ځینې عملیاتو ته دوام ورکړي دي په شمې کې. دا په خوا دا سينو فصل د جنگ به موجود وو خو اوس مستر ډیر هلمند وصول هته یو اخرین ډیپلوماټیک اجراءات چې د نړۍ په ساته په او د سیمې په ساته باندې سوي دي. د جګړې تر تدابیرو د سولې د تدابیرو لپاره افغان ولس او حکومت ډیر آماده دي او ارچاله چې په دغه برخه کې کار وکړي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
مننه چې آزادی رادیو ته غوږیست او نور مطالب تاسو کولای شئ د آزادی رادیو په ویب پاڼه هم ومومئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم راځو د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې باید په انتخاباتي کمیسیونونو او انتخاباتي جوړښت کې اصلاحات راشي. دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبه پر ورځ خبرې لاندې وویل چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریت کمزوری دی. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره 50% چمتووالی بشپړ شوی او څارونکي بنسټونه باید تخنیکي سار وکړي نه سیاسي لاسوهنه. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې سرغړونې او پراخې درغلۍ موجودې وې. د دغه بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده د یکشنبه په ورځ له خبریالانو سره د ولسي جرګې د انتخاباتو د څارنې په تړاو د لومړنیو موندنو د شریکولو په غونډه کې وویل چې د جمهور ریاست له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتي کمیسیونونو په ګډون د انتخاباتو په جوړښت کې اصلاحات رامنځته شي.
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم به وخت زمانش برگزار نشه،
هغه وایي که د جمهوری ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نسی د افغانانو د برخلیک په وړاندې به لویې ستونزه وي. که دغه انتخابات په خپل وخت ترسره سي لویه کمزوري انتخاباتي مدیریتي بنسټونو ته ورګرځي. له انتخاباتو وړاندې باید په جوړښت او حقوقي چوکاټ کې اصلاحات رامنځته سي،
هم در ساختار هم در چارچوب حقوقی.
ښاغلی ایوب زاده زیاتوي چې یو شمیر کړی او په حکومت کې دننه کسان هڅه کوي چې یو سیاسي معاملې ته زمینه برابره کړي چې په خبره به دا ډول هڅې د خلکو رایه قرباني کړي، خو تر اوسه حکومت او یا کومې بلې معتبرې سرچینې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د 1499 کال د حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون غړي اویان تیر ورځ ویلي و چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره محل ویش چمتو سوی او پر روانه اونۍ کې به له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره شریک سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ناظر بنسټونه باید په انتخاباتو کې تخنیکی څار وکړي او له سیاسي مداخله لاس واخلي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې 50% کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی.
له ټولو دوستانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده، د هغه ناظر بنسټونو څخه چې دوی له دغه پروسې نظارت کوي، دوی باید لیدلوری باید تخنیکي واوسیږي پرې پر ځای چې سیاسي واوسیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم پوره تابیاوې نیول شوي دي. د رای ورکوونکو نوملیکنې پروسه ترسره شوې ده او 50% کار د ولسمشرۍ ټاکنو دپاره هم ترسره شوي، او کمیسیون ژمن دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي.
د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د میزان د 28مې، 29مې او دغه شان د عقرب د 5مې نیټې په انتخاباتو کې عملیاتي او تخنیکي ستونزې موجودې وې چې دوی په دې اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې له دوی سره شاوخوا 12000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي چې جدي رسیدګي به ورته وکړي.
د ازادي راډیو ته تاسې مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي له هرو دوو افغانانو یوې له رواني فشارونو ځورېږي. د یاد وزارت د روغتیايي خدمتونو مرستیال فدا محمد پیکان د رواني روغتیايي د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل دا کسان رواني ناروغان نه دي، خو ورځنیو چارو ته هم سمه رسیدنه نشي کولی. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې استازي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني ناروغیو له مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نوې څېړنې له مخې دا وخت د هیواد 50% خلک په رواني ستونزو اخته دي، خو د یاد وزارت په وینا دوی ته رواني ناروغان هم نشي ویلی. د یاد وزارت د روغتیايي خدماتو مرستیال احمد پیکان د یکشنبه په ورځ د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا څېړنه د اروپایي ټولنې په همکارۍ په 14 ولایتونو کې په 2 کلونو کې بشپړه کړې ده.
این سروی نشان میده از هر دو افغان یک یان مشکل روانی اجتماعی دارند.
دیوی دا سروی خیلی چه رو دو افغانان و یو یه طول نیز روانی ستونزه لری، او باید ویل شی چه دومره لوی قشر تا تر اوسه روانی ناروغان هم نشی ویله. خدا کسان خپلو کاران تا هم پسمتو گر رسیدن نشی کوله. که دو دوی ستونزو تا رسیدن و نشی او یاد دی فشارون و لاملون دوام پیدا کری جر یا هم پلک زند سر پر روانی ناروغی اخته کیگی. د خاغلی پیکان په خبره بیلا بیلا ملونه لدی جنجال جګړه نه امنی په کم عمر کې ودونه کورنۍ تاوتریخوالی د مخدره موادو نه استفاده کډوالی او بیکاری د خلکو ترمنځ د رواني اختلالونو لامل ګرځي. په دې څېړنه کې د خفګان له امله د اختلال فیصدي 4.5% د استراب 2.5% د رواني زیان 15.4% د مخدره موادو نه د ناوړه استفادې او د خوب د درملو په توګه د استفادې فیصدي 2.6% خودل شوې ده. ښاغلی پیکان وایي د عامې روغتیا وزارت د رواني ستونزونه د مخنیوي او درملنې په خاطر د ټولو ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته 55 دارواپوهنې سلاکاران نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي معلولین، معیوبین، روږدي کسان، وزګار خلک، کډوال هم د زیانمنو خلکو له ډلې دي چې تر ډیره په رواني ناروغیو اخته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې شاوخوا 80% خلک په رواني ناروغیو اخته دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې واستازي ډاکټر نیکولاس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و ژمنه وکړه چې د متخصصینو په روزنه او د رواني روغتیا د مرکزونو نه د ملاتړ په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. دی وایي د رواني روغتیا لپاره نړیوال ل ورځ یو مهم فرصت دی چې موږ ته د معلوماتو د راټولولو، د عامه پوهاوي د خپرولو او پلانونو د عملي کولو یاد تازه کوي. اروپای ټولنه په دې برخه کې لوڅو کلون رئیس له افغانانو سره مرسته کوي. دا ټولنه یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د مرکزونو په دې برخه کې د متخصصینو د روزنې او ورسره د تخنیکی همکارۍ د ملاتړ په هدف په یاده برخه کې د مرستو ژمنه کوي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت د رواني روغتیا د درملنې مرکزونه د هیواد په 5 زونونو کې فعالیت لري.
اوس به هم سوتنو کابل خریانو ته غوښ شو چې د رواني ناروغۍ او ځنوژنې په اړه خبرې کړي.
سو لا پیغامونه نه
مدونه نو میکم. عموما زوانان چې خودکشی ته مخ راوړي، بیکاری ده، بیوزلی ده او نن سبا فقر زیات شوی، زیاته ده، تحصیلات نشاته پاتې او په مواد مخدر و معتاد شوي. ځکه زیاتره دغه ماحول د افغانستان، ځکه چې نن سبا حالات داسې راغلي چې هر انسان خپل ځان ته یو مشکل پیدا کولی شي. تعلیم نه لري دي، درس نه لري دي. ځکه
زه مهاجبین صفایی ما د خیلتونه چې ځوانان خودکشی کوي، د خیلتونه بس د کورنۍ په خاطر دی، فقر اجتماعي یو د کاری شغلونه چې پیدا نه کوي، دغه علتونه سبب کېږي چې دغه ځوانان زموږ ځوانانو خودکشي تکلیف دراوني تکلیفونه ته د چرشي. زما په نظر د دې رای حل دغه ده چې لومړی دغه کورنۍ باید بل معلومات زیات کړي، یو دغه ځوان باید مطالعه ولري، دغه ځوان باید د مشورې رواني دغه جلسونه واخلي او په دغه سیمینارونو کې باید برخه اخلي، او دغه رای حل بهتري رای حل ده.
من نکوه چه ازادی رادیو تا غواگی است. دا اونور مطالب تاسه دا ازادی رادیو پا ویب پانا، هم داشن پا تولنیزو رسانه و فیسبوک و تویتر که هم مندلشه. هیله دا چه التا هم مگو ساره و زمگ ملتیا وکره. د افغانستان د مالیه وزارت خبرداری ورکوي که چیر شرکتونه خپل جریمه پر نکرینو بانکی حسابونه بای بند او نول خروج بیلان شي. د وزارت د اوایدو د سانګ رئیس د یک شنبه پر اسبه خبری کانفرنس کې ویل د دې لپاره چې د شرکتونو خپل جریمه ورکړي، ل جریمو ورته 40 میلیارد افغانۍ معاف کړي دي. رحمت الله افغان تر نور حاضر کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت هغه شرکتونو ته چې مالیه نه د ورکړي 2 میاشتې وخبر کړل ترڅو خپل حسابونه تصفیه کړي. د دغه وزارت د اوایدو د سانګ رئیس عبدالحبیب زدران په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ کچې د شرکتونو به هم خپل مالیه ورنکړي، نو د شرکتونو د مالکانو درایي به خرج بانکي حسابونه به بند او دوی به ممنوع الخروج اعلان شي.
هغه جواز لرونکي تاجر صاحبان ورکونکي چې هغه مالیاتي جرایم پاتیو، نو د هغه 15% ورته معاف او صرف هغه پورا مالیه به ورکوي او د جرایم 15%. یوه مهمه مسله خدا و چې په هغه کې د موږ دغه د څو کلونو چې څومره مالیاتو دا پټ پاتې وو. بله مهمه موضوع په کې دا و چې د شخصي سکتور د تقویت په خاطر باندې
له 1401 څخه تر 1409 هجری شمسی کال یو شمېر شرکتونو دولت مالیه نه د ورکړې چې درنه مالیاتي جریمه ور باندې او وخت ده. اوس ښاغلی زدرانوای د دې لپاره چې دغه شرکتونه وتوانیږي خپل مالیه تصفیه کړي، 95% مالیه چې شاوخوا 40 میلیارد افغانۍ کیږي بشپړ ته بخل کیږي. د نوموړي په وینا چې معاف کېدو وروسته او د کمې مالیې د اخیستو له پیل راهیسې تر اوسه 60% کې شرکتونه چې شمېر یې شاوخوا 20,000 ته رسیږي چې د پیسو اندازه یې له 8 تر 10 میلیارد افغانۍ کېږي خپل مالیه سپارلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د مالیې وزارت دغه اقدام ستایي. نوموړي له مالیې وزارت وغوښتل هغه شرکتونه چې تازه جوړ شوي دي د 3 کلونو لپاره د مالیه نه ورکوي.
په نورو دنیا کې د سرمایه ګذارۍ په ارتباط قانون دا دی چې کله سرمایه ګذاري په تولید شروع کی په هغه وخت کې د پسې مالیه چارچیږي، مګر مونږ چې په پایسا کې جواز واغستو په هغه ورځ برابسي مالیه چارچېدله، چې دا هم یو ستونزه ده. مونږ د صنایعو برخه باید په دې ارتباط باندې مونږ کوشش وکړو چې دا د قانون نه وباسو چې کله فابریکه چالان شي، کله تولید شروع شي، باید دا سړی په مالیه دهی کې راشي.
د اقتصادي چارو یو شمېر افغان په هنوی دا کار به د دې لامل سي چې مالی نه د تیښتې فرهنګ ختم سي او په دې سره د دولت عوایدو کې زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د مالی په وزارت کې د عوایدو او ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبی وای د دې لپاره چې شرکتونه د مالیاتي جریمو د معافیت نه ناوړه ګټه وانخلي یو لړ جدي محدودیتونه هم تر لاس لاندې لري او له قانون سره سم به سرغړوونکي شرکتونو سره چلان کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
اوس هم راګرځو یوې نړیوالې موضوع ته. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه وایي چې داعش ډلې وسلوالو د سوریې په ختیځ کې لسګونه هغه ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي چې امریکا یې ملاتړ کوي. دا ټولنه وایي چې د مرګ شوبله د هغو او پراخو عملیاتو په ترڅ کې وخته ده چې داعش ډلې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ډلو تر ولکې لاندې سیمو د برتانیولو په مقصد پیل کړی دی. ډېر نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د سوریه د بشری حقونو د څار ټولنې نن خبر ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پراخو عملیاتو کې د کوردانو په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو 8 غړي وژل شوي دي. د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی همداراز خبر ورکړی چې د مړو شمیر ښایي له دې لوړ شي. د ټولنې ویلي دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو یا SDF نور لسګونه سرتیري هم ټپیان شوي دي. یاده شوې ټولنه په خپل راپور کې وایي چې له 13 ورځو راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې د SDF ټول 188 جنګیالي وژل شوي دي. دا څارونکو ډله زیاتوي چې فعالانو یې د شنبې په ورځ د داعش ډلې د څه باندې 24 جنګیالیو وژل کېدل هم مستند کړي چې له دې سره له جمعې ورځې راهیسې د دې ډلې د وژل شویو غړو شمېر 244 تنو ته رسیږي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو د سوشي او باغس په نوم د فرات سیند په ختیځ کې د دوو پرتو کلیو د نیولو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې د SDF پر شاوخوا 200 جنګیالیو چې د دوی د کورنیو غړي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي حمله وکړه. د وروستیو راپورونو له مخې داعش ډلې دا دواړه سیمې نیولې دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي د داعش وسلوالو خپل عملیات په داسې حال کې پیل کړل چې هوا ډیره خرابه وه او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ونه شو کړی د SDF جنګیالیو ته هوایي مرسته ورسوي. اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې ونیولې او دا ډله تورنه ده چې په دې سیمو کې له بشري حقونو پراخې سرغړونې کړې دي. خو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې هم په سوریه او هم په عراق کې دې ډلې تر خپلې ولکې لاندې ډېرې سیمې له لاسه ورکړې، مګر د سوریې په ختیځ او جنوب کې لا هم پر ځینو سیمو ولکه لري.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړنی ښوونځي زده کوونکي وایي د ډېرو غوښتنو او شکایتونو وروسته ورته تعمیر منظور شوی خو کارونه ډېر سست روان دي. د نور حال روح الله انوري راکوي.
د مسلم آباد ښوونځی شپږم ټولګي پورې دی. ټول و صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لسګونو ماشومان په زده کړو بوختی. د مسلم آباد لومړنی ښوونځي د پاره یو کور په کرایه نیول شوی، خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناست دي. دوه تنو زده کوونکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
زه زکیه د حاجی نور الحق لستم پونه بار ناست یم، موږ اوس یم پونه او درې کوټې دي. زه غواړم چې زمونږ هغه مکتب زر زر جوړ شي او موږ خپل مکتب لاړ.
زما نوم دی روبی، د پشپږم صنف کې زده کړه کوم. د چې باران شي زمونږ صنف ته تاسکی رانه زمونږ کتابونه لندي. زه هم چې زمونږ مکتب جوړ شي او کڼکۍ شدا شیشم پکې ولګیږي چې باران تاسکی نه رانه زمونږ.
دغه زده کوونکي په پلاستیکي سترنجیو په سپیرو خاورو کې خړ پړ ناستی. هر یوې چې له خپل ځای پاسیږي نور